درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو وی بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلای کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون د حقوقي وادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دی پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره د همکاري لاره ونیسي. امیر خان متقی د سرګردونې پرون شنبه د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم یوې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ځانګړې شوې وه وکړې.
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داده چې په افغانستان کې د شل کاله جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دی نور د فشار اپشنونه نه کاروي بلکې د همکاري اپشنونه دی وکاروي چې یو له بل سره همکار شو یو له بل سره کار وکړو.
شغل متقی ټینګار وکاو چې د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې ورسره د دوی په وینا د مهاجرتونو لړۍ هم ختم شي او د اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره به امنیتي وضعیت هم لا ښه شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي په راروانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي په تیرو وختونو کې به یوازې هغو افغانانو کولی شوی چې افغانستان ته ستانه شي چې تذکره یا د مهاجرت کارت او یا هم کله ناکله بی ویزی پاسپورت درلود. خو د سفارت په خبره په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې له هغو کسانو پرته چې ویزی لري بل چاته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېده. د افغانستان سفارت دغه راز ویلي چې دا ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او له هغوی د حل غوښتنه کړې ده. په ترکمنستان کې پرون د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې تر ډیره هغو ته د داسې انتخاباتو په سترګه کتل کیږي چې په ترڅ کې قدرت د دې هیواد اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل زوی سردار محمدوف ته سپاري. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ وروسته وویل د نږدې 3 میلیونه او 4 لکه مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې تر 9 نوي زیاتو یې خپلې رایې کارولې دي. د نږدې 40 کلن سردار محمد اوف تر څنګ 8 نور کاندیدان هم درېدلي وو چې ویل کېږي ټول اوسني ولسمشر ته وفادار او رښتینی مخالفان نه انګیرل کېږي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 8 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 اویا ماشومان وژل شوي او کابو 100 ژوبل شوي دي. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دې اړه ویلي چې دا ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو او همداراست د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل شوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون شنبه روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یوه ماشوم په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړي وتلو ته نه پرېږدي. د ناتو سرمشر یانس ستولتنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیا ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنگي جنایت وي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ناتو سرمشر د جرمني ویب رسپانې ویلټ ام سونټاګ ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نشي د توجیه کولو لپاره دروغي پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي. د رواني حوت میاشتې په 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزش 15% ولوید او یو ورځ وروسته د لویدیځ والو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل شوی. او د عراق دولتي خبري اژانس وایي نن سهار یکشنبه د عراقي کوردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندي لګیدلې دي. سرچینې د کوردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لور ته توغول شوي توغندي بالستیک دي او له بهرني هیواده وشتل شوي دي. د کوردستان د کورواکو حکومت چارواکو نه دي ویلي چې توغندي د اربیل پر کومه سیمه لګیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی حکومت یې داسې بهرنۍ تګلار غوره کړې چې له هیچا سره په ټکر کې نه ده او دوی نه غواړي چې افغانستان بیا د نړیوالو د ټکر پر مرکز بدل شي. شغل متقی له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره دي د روانو ستونزو په هواري کې مرستې وکړي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او اقتصادي پیاوړي کېدو لپاره د دوی له حکومت سره لاس کړي. امیر خان متقی پرون شنبه د ترکیې په انطالیه کې د ډیموکراتیک فورم په نوم یوې غونډې ته په خبرو کې وویل،
له څلورو لسیزو جګړې راوتلي هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړل شوی شتمنۍ په بشپړه توګه خوشی کولو او پر افغانستان لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کولو کې مرسته وکړي.
ښاغلی متقی دغه راز ټینګار وکړ چې داسې یو بهرنی سیاست یې غوره کړی چې هغه له هیچ چا سره په ټکر کې نه دی او زیاته کړه چې موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لویو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي، بلکې غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د اتصال او ترانزیت لاره وګرځي او دا هیواد د اقتصاد په مرکز بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ چې وړمه ورځې د متقی په مشرۍ له پلاوي سره په ترکیه کې کتلي، په یوه ټویټ کې دغه خبرې ګټورې بللي او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي سره پر مهمو مسایلو، اقتصادي ثبات او پرمختګ، ښوونې او د سوداګرۍ الوتنو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ ویلي چې له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېله پاتې شي هم نظره دي. د هغه په خبره د بشري حقونو د پرمختګونو د ساتلو او دا چې د افغاني ټولنې بډاینه پر حکومت ولي کې ولیدل شي په برخو کې ډېر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نږدې اووه میاشتې وځي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هېڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پېژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره پرون 2.2 بلیون ډالر نور مرسته کابل ته ورسیده. د نړیوالو له دغو مرستو سره په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه شوی دی.
د افغانستان بانک وای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د نقد مرستو په ترڅ کې پرون 13 بسته کابل ته ورسیده. د دې بانک وایان صابر محمد تیر مخم ازادي راډیو ته وویل،
امروز ته کومګهای بشر دوستانه
نن د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو په ترڅ کې د نقد پیسو 13 بسته چې 2.2 میلیون امریکایي ډالر کابل ته ورسیده. د ښاغلی محمد په وینا، په دغه نوې مرستې سره تر اوسه د هغو نغدو مرستو اندازه چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړې او کابل ته رسېدلې 515 میلیونو 600 زره ډالرو ته رسېږي. دغه نغد مرستې د افغانستان له مرکزی بانک سره نه، بلکې د افغانستان له نړیوال بانک AIB سره کېږي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کېږي. د افغانستان بانک پرون په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو دغو مرستو په مننې سره له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه، تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره زیات تعامل ته زمینه برابره شي. د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې کنګل شوی او طالبان هغه ته لاسرسی نه لري.
د نورستان په وانت وایګل او کامدیش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم په چارو کې له 1.5 زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دغو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانت وایګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چارې روانې دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده.
او د ترمیم سرویره په کې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او د خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د WFM مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او څه د پاسه 9 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په مقابل کې ورکول کیږي. د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وایي د نورستان زیات کلي سرکونه نه لري او کومې چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به یې د جوړولو او پراخولو هڅې وکړي. خلک وایي په دې خوښ دي چې خپلې سیمې ته غځېدلي سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نورو مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه، سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
لبل خدا ملګرو ملتو یونیسف اداره په اورزګان ولایت کې په 1900 برخو کې بیلابیلې پروژې عملی کوي. د یونیسف سیمه ایز مشر د اورزګان لوالي سره د کتنې په محل ویلي چې دا پروژې به په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې عملی شي. په جنوب کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف مسؤول ویلي په دې پروژو کې شپږ 50 کلینیکونه، 12 موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت مشاعره جوړه شوه. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې مشهورې او پخوانۍ سندرې له موسیقي پرته په ترنم وړاندې کړې چې حاضرینو خوشی کړي او په چکچکو یې بدرګه کړي. د مشاعرې تابعه کوونکي په اوسنی وخت کې چې د موسیقي په پروګرامونو باندې د طالبانو له لوري بندیز لګول شوی، دا ډول مشاعرې یو مناسب بدیل ګڼي. نور حال په دې راپور کې
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس ځواک چې د ننګرهار اوسیدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یو مخکینی سندره ترنم کړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقي پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې قربت صبغت الله عاطف چې دا مشاعرې د خپل ورور د واده په مناسبت را بللې و، وویل
فکر کوم اوس به د موسیقي د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تند او ذوق د خړوبول لپاره له دغه مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپلې ښادۍ او خوشحالۍ د منځل لپاره دغه مشاعره ترتیب کړی و چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو شاعرانو سربیره موږ سره د هیواد یو شمېر مطرح څېرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم وو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. نزهت الله نورزی خپل شعر وړاندې
کړ.
محمد هاشم هاشمی یو بل ځوانو چې ګډونوالو ته دا شعر واوراوه.
د ساکساری د تخت لخوند نه خبره سړی لیونی شوی دی، د خړ لباس پی غور کوي.
ځوان شاعر ستوري سروري بیا د کوز پښتونخوا د بنوڅیو په لهجه تنزیه شعر وایه.
موته عمر په مشرتوب کښې را کولې ژولې، یا بیا ژنګلې ته مې څه ورځو سوتلې ژولې. مېژمې دا وکړه چې د کلې مسافر راولې، چې مسافر به راغله مې وپرې شړلې ژولې. د مینې زړه و چې په زړه مې بمباریولې کېدې، په سپینه خلکشې دې چې بلې تاس وهلې ژولې.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکینی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وستایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ټول افغانستان مو د زړه سر ده، ولې دا مې په خوا ویلې دي او نن مې خپله په خپلو سترګو لیده. ډېر زیات د جرأت، د میړانې، د ملي ارزښتونو، د مینې ډېر زیات خوب کور ده. د پښتنو د ویښتیا سمبول ده خوست او د پښتنو ځوانانو د مینې هغه سمبول ده.
په خوست کې د واده دا جشن داسې مهال په مشاعره او یو فرهنګي محفل نمانځل کېږي چې په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر 1.5 لک افغانۍ ټاکلی دی، خو معلومه